دیگر همکارم احمد تکل با شماست.
السلام علیکم درن اوریدونکو، د سهار 8 بجې شوې تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو سات خبرونه ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي په نږدې راتلونکو کې به په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شي، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل کېږي چې ښایي دا دفتر نن پرانستل شي. دا برخه وروسته راځي. لومړی خبرونه واوري چې حمید عثمان چمتو کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په باب خبرې په مهمه مرحله کې دي. نن له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورځ ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په شمالي ایرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په آسیا کې د سولې په اړه خبرې وکړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په باب خبرې په مهمه مرحله کې دي، او ښایي په نږدې ورځو کې دا دفتر پرانیستل شي. له دې وړاندې الجزیره ټلویزیون چې مرکز یې په دوها کې دی پرون خبر ورکړ چې نن سه شنبه به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شي. تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو د الجزیره ټلویزیون دا خبر تایید کړی دی. په همدې حال کې د جهادي مشرانو په ګډون یوې مشورتي غونډې ولسمشر کرزي ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو سره موافق دي. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه پرون پارک کې جوړه شوې وه، او جهادي رهبرانو او سیاسي شخصیتونو پکې ګډون کړی و. د بیان له مخې مشورتي غونډې ولسمشر ته وویل چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې د پردیو د اهدافو وسیله شي. په غونډه کې همداراز ټینګار وشو چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په احتیاط او دقت سره عمل وشي، څو د بهرنیانو مداخلې په افغانستان کې د نظام او ملي وحدت کمزورتیا باعث نشي. نن له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ورځ ده، او ټاکل شوی چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه او په سر کې د ملي دفاع وزارت کوي. ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت نن د ولسمشر احمد کرزي او نورو چارواکو په ګډون په کابل او ولایتونو کې غونډې جوړې شي. افغانانو ته د امنیت مسؤلیت او د پوځي عملیاتو مشري په داسې حال کې سپارل کیږي چې د هیواد ملي اردو او ملي پولیس په تیره هوایي ځواک لازمې درنې وسلې نه لري، خو د افغانستان حکومت او پوځي چارواکي ډاډ ورکوي چې د مسؤلیتونو اخیستو ته بشپړ چمتووالی لري. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا د عالي ادارې مشر وایي په افغانستان کې د فساد د مخنیوي او ورکولو لپاره لازمې همغږي نشته. عزیز الله لودین دا څرګندونې تېره ورځ د مدني ټولنې له غړو سره په کتنه کې وکړې. نوموړي له مدني ټولنو وغوښتل چې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي په مبارزه کې له دوی سره همکاري وکړي.
هر وخت شما مراجعه کنین،
هر وخت تاسو مراجعه وکړی، مونږ سره مرسته وکړی. په حقیقت کې د افغانستان له ملت سره مرسته وکړی. په خوشحالۍ سره باید ووایم چې زه په دې برخه کې ډېر ستونزې لرم، هغه دا چې په دولتي ادارو کې هماهنګي نشته.
عزیز الله لودین دغه راز وویل چې په اداري فساد د تورنو کسانو د دوسیو د څیرلو لپاره یوه ګډه کمیټه هم جوړه شوې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیره ورځ په شمالي ایرلند کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په آسیا کې د سورې په اړه خبرې وکړې. متحده ایالات د سورې په شخړه کې د حکومت ضد وسلوالو او اپوزیسیون پلوي کوي، او روسیا بیا د بشار الاسد له حکومت څخه ښکاره ملاتړ کوي. واشنگتن او مسکو دواړه په دې سلا دي چې د سورې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي، او د اسد حکومت او د هغه مخالفان خبرو ته کښېني. خو لویدیز قوتونه د سوریې حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو غندنه کوي، او مسکو بیا د سوریې د وسلوالو یاغیانو د مسله کولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په روانه جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 93,000 کسان وژل شوي دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران به هغه نوې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي لپاره اټومي مواد له منځه وړل کیږي. دا موضوع دواړو مشرانو پرون په شمالي آیرلند کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو د سن مشریزې په آشیا کې له کتنې وروسته اعلان کړه. نوې موافقه به د 1992 کال د هغه تړون ځای ونیسي چې د اعتبار نیټه یې پرون ختمه شوه. روسیه، ترکیه او جنوبی افریقا د هغو معلوماتو له افشا کېدو وروسته له غوسې ډک عکس العمل ښودلی چې پکې ویل شوي امریکا او برطانیې د 2009 د لندن د جیاته سرمشریزه پر مهال د نړۍ مهم چارواکي تر استخباراتي څارنې لاندې نیولي وه. د ترکیې حکومت پرون په دې لړ کې په انقره کې د برطانیې شارژ دافیر اظهار کړ او له هغه څخه یې دغو راپورونو په اړه وضاحت وغوښت چې له مخې یې په لندن کې د 2009 میلادي کال د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې پر مهال د ترکیې د مالیې د وزیر په اړه جاسوسي کړې ده. دغه راز ماسکو هم اندېښنه څرګنده کړه چې امریکایي استخباراتو د دغه غونډې پر مهال د روسیې د هغه مهال د ولسمشر دیمیتری میدیدوف په ټیلیفوني تماسونو او ارتباطاتو کې مداخله کړې او هغه یې اورېدلی دي. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې دا راپور د امریکا د استخباراتو د یوه پخواني قراردادي ایډوارد سنوډین لخوا د افشا شویو معلوماتو پر اساس خپاره کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایاند جنسا کی وای د ایران د مشرتابه او اټومي پروګرام واک د دې هواد لستر مذهبي مشر علي خامنئي سره د نل نیوي منتخب ولسمشر حسن روحانی سره. له دې وړاندې 13 ورځې د ایران منتخب ولسمشر حسن روحانی په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویل هواد چمتو دی چې د خپل اټومي پروګرام په لاره لا نور شفافیت ښکاره کړي.
برنامه‌های هسته‌ای ما
هغه وایي زمونږ اټومي پروګرام په بشپړه توګه شفاف دی، خو موږ لا هم چمتو یو چې نور شفافیت هم ښکاره کړو، څو ټولې نړۍ ته واضح کړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت فعالیتونه په مکمل ډول له نړیوالو مقرراتو سره سم او د نړیوال میکانیزم په چوکاټ کې دي. خو حسن روحانی د ایران لخوا د یورانیم او د غنی کولو د پروسې د رول رد کړ، درول رد کړل. نوموړي ویل د ایران اټومي پروګرام قانوني دی او د اټومي انرژي د ترلاسه کولو په اړه د ایران د حقونو منل له امریکا سره د مستقیم تماس لپاره مخکې له مخکې شرط دی. امریکا او نور لویدیځ قوتونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران بیا دا خبره په وار وار سره رد کړې ده. او وروسته خبر ده چې د چک جمهوریت صدراعظم پیتر نیکاس پرون د مالي فساد او جاسوسۍ په دسیسو کې د خپل نږدې سلاکار د کلتیا له عمله جمهوري رئیس ته خپل استعفا وړاندې کړه. څارنوالانو تیره جمعه د پیتر نیکاس د دفتر رئیس یا نانا ګیوا په بډو اخیستلو او له واک څخه د ناوړه ګټې په پورته کولو تورنه کړه. دغه راز د پیتر نیکاس د حکومت و نور لوړ رتبه غړي هم د مالي فساد په قضیو کې تورن شوي دي. د چک جمهوریت ستر خلاصې ډیموکراتیک ګوند صدراعظم د څوکۍ لپاره د بل شخص د نومولو په هدف د دوشنبه په ورځ غونډه وکړه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه زیاته برخه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوی. خو له هغه مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښایي په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شي. له دې مخکې پرون الجزیره ټلویزیون خبر ورکړ چې نن سه شنبه به په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل کیږي. افغان حکومت په وار وار ویلي دي چې د طالبانو لپاره به په دوحه کې هغه محل دفتر پرانستل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې د علي شوراویان مولوي شهزاده شاهدوي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې مهم پړاو کې دي او نوموړي هیله څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دا موضوع نهایي او په دوحه کې به د طالبانو دفتر پرانستل شي. ښاغلی شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
د قطر د دفتر په رابطه باندې باسونه او خبرې ګرمې شوې دي. دا دفتر انقریب خلاص شي، دا چې سبای یا څو ورځې پسې امید دی چې ژر خلاص شي.
د سولې شورا په داسې حال کې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه هیله مندي څرګندوي چې د الجزیره تلویزیون د خبر له مخې په دوحه کې به نن سه شنبه د طالبانو دفتر پرانستل شي. الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په دوحه کې دی تر دې دمه یوازینی منبع ده چې په قطر کې نن د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر ورکړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهور ریاست یوې سرچینې نن په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر نه رد او نه هم تایید کړی دی. د جمهور رئیس کرزی وان ایمل فیضی تیرونی له ازادي راډیو سره په امریکا کې په ډاګه کړی و چې د قطر دفتر د دې لپاره پرانیستل کیږي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او د هغه په وینا د دې دفتر د پرانیستل کیدو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي.
جانب د افغانستان دولت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې، د دغسې یو دفتر پرانیستل په دوحه کې تمه معنا نه لري.
د سولې د عالي شورا ویاند وایي اوس د افغانستان د جګړې ټولو اړخونو دا درک کړی چې د روان جنگ د پای ته رسېدو لپاره باید د سولې خبرې وشي. په عین حال کې له جمهوري ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ ولسمشر حامد کرزي له جهادي مشرانو او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره غونډه وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه له هغوی سره خبرې وکړې.
په راپور کې مو د سولې د عالي شورا د ویاند په حواله واورېدل چې وایي ښایي په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو یو استازی دفتر پرانستل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب مشرانو سره کتلي، په دې باور دی چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو موضوع نه هی شوې ده. د په وینا په دې دفتر کې به د سولې د خبرو لومړی پړاو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مجده دا هم وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د سولې د بهیر په اړه لا هم اختلافات شته. وحید مجده دا څرګندونې له رضوان مراد سره په مرکه کې کړي او په پیل کې ویلي دي:
په دې اړه باید ووایم چې تقریبا لس ورځې مخکې جان کیری احمد کرزي سره په تلیفون کې خبرې کړې وې. دا خبره بالاخره تاوتریخوالي ته واوښته او بیا د ارګ لخوا چې بیان خپور شو په هغه کې احمد کرزي ویلي وو چې ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مداخله وکړي او موږ هیوادونه رسوا کوو که دوی له خپل دا کار څخه لاس وانخلي. هماغه وخت دا مسله مشخص وه چې امریکا تصمیم نیولی ده چې طالبانو لپاره دفتر بالاخره پرانیزي. طالبانو ته دا خبر ورکړل شوی و چې د سیشن د پوره دفتر به پرانیستل شي، خو طالبان ډېر مطمئن نه دي ځکه چې دوی وایي چې فشارونه ډېر زیات دي. په امریکا باندې هم فشار شته دی او په قطر باندې هم شته دی. مخصوصا زموږ ځینې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې دا دفتر خلاص شي. حامد کرزي په دې خوشحال نه دي او وایي چې باید په دې کې سولې عالي شورا باید موقف معلوم وي. امید لرو چې بلاخره دا دفتر خلاص شي.
مجده صاحب، تاسو ویل چې د ولسمشر کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ هم په خبرو کې شخړه راپورته شوې ده. ستاسو په نظر باندې که دفتر پرانستل کیږي، آیا دا به د افغانستان د حکومت د پریکړې او موافقې خلاف وي او کله دوی سره به همغږي؟
احمد کرزي د یو انجام شده عمل په مقابل کې د اوس قرار لري که د دوی په خوښه وي، خو باید د دفتر هغه وخت پرانستل شوی وای چې طالبانو د افغان حکومت ټول شرطونه منلی وای. احمد کرزي او د سولې د عالي شورا شرطونه دا دي چې اول باید دا دفتر د طالبانو او د افغان حکومت لپاره د خبرو ځای وي. به همه خبره دا ده چې باید دا سیاسي دفتر نه وي، خو داسې اوس نه ښکاري چې داسې خبرې وي. هلته چې کومې خبرې کېږي، په اول دور کې ذکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې دي، له هغه نه وروسته بیا د افغانستان د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ. د یو داسې حکومت په سر همغسې طالبان وایي د داسې حکومت باید جوړ شي په افغانستان کې دستور د منلو وړ وي. او مونږ هغه کسانو سره خبرې کوو چې مونږ سره جنګېدلي دي. امریکایان مونږ سره جنګېدلي دي، هغوی سره سوله پکار ده. او هغه کسان چې پخوا مونږ سره جنګېدلي دي لکه شمالي سروالې، دوی سره خبرو پکار ده چې افغانستان
کې داسې شخړې پېښ نشته. مجده صاحب، که چېرته تاسو ویل که دفتر پرانستل کېږي او اول به خبرې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي، آیا دا په دې معنی ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ جدا خبرې شوي په دې اړه موافقې ته رسېدلي؟
شاید همداسې وي، ځکه چې طالبان ډېر مطمئن ښکاري. د دوه درې ورځې دمخه کومه خبره ما او د هغوی ترمنځ وشوه. دلته هم په کابل کې هم چې ځینې ډیپلوماتانو سره زما خبره وشوه، هغوی همدا خبره کوله چې نور جنگ لاره باید پرېښودل شي او باید خبرې شروع شي. طالبان هم البته داسې تبلیغ نه کوي اوس چې امریکایان ماتې خوړلي دي. یعنی داسې یو شرط امریکایان طالبانو یعنی په شرط امریکایان منلي یا طالبان منلي وي، به داسې معلومیږي چې بېله کوم په شرط څخه دا خبرې شروع کېږي. او موږ چې ګورو تر اوسه پورې امریکایان خپل د قوتونو شتون په افغانستان کې تعداد هم نه دی ټاکلی او پایګاه هم د پایګاه هم خبرې نه دي کړي چې د همدغه مسلې د دې ښکارندوی کوي چې دوی غوښته چې اول هم طالبانو سره خبرې وشي په دې اخله تر څو چې بیا وروسته په افغانستان کې د شخړې مخه ونیول شي.
یو مسله او ډېر مهمه مسله هغه د پاکستان رول دی چې په طالبانو کې هم نفوذ لري او هلته د قطر سره هم اړیکې لري. پاکستان په دې لوبه کې څومره دخیل دی او څومره بهر پاتې؟
تر اوسه پورې چې کوم نگرانی د طالبانو لخوا د قطر په باره کې همدا دی چې وایي چې پاکستان په دې کې خوښ نه دی. پاکستان غواړي چې د سولې پروسه د دوی تر اشراف او د دوی تر نظر لاندې وي. طالبان په بار بار ویلي چې هغه اشتباه چې د جهاد په وخت کې جهادي مشران وکړه چې ټول اختیارات پاکستان ته ورکړه، دا کار باید ونشي. بهرني لاسونه باید د دې پروسې څخه لري وي. افغانان باید سره دین یو سره خبرې وکړي تر څو چې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قطر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې د اونیس پروګرام د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادي رادیوي مجله
زما سدولاغ غسن فار سلامونه ومنئ. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو مجلې په پیل شوي خبرونه کې استاد نجیب منلی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بنسټګر جارج واشنگتن د ژوند او بریاو په باره کې خبرې کوي.
د زغم، د بل منل او خصوصا په سیاست کې لری نظر درلودل، دا هغه څه دي چې زما په نظر د جارج واشنگتن هغه د شخصیت اصلي ټکی پکې څرګندېدلی شي.
نورګل شفق د پکتیا د ځاځیو د سیمې د اتڼ په باره کې یو مفصل رپورټ برابر کړی دی.
دغه اتڼ چې دی داسې شوي دي چې اوس غټه ویله وي، ډول وهي، اتڼ کوي، ځوانان هغه ویله چې وي پوکوي که نه لختای بان جوړوي، هغه ته لخیو چیغه وي. مثال
په زابل کې د تاریخي آثارو د وضعیت په اړه ریپورت، په کوټه کې ادبي کتابونو ته د ورکړل شویو انعامونو په باره کې ریپورت، د تبت د خلکو یو ښکلې کیسه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي.
د افغانستان د نامتو هنرمند احمد ظاهر د وفات د 43 کال په مناسبت غونډه کې برخوالو غوښتنه وکړه چې د کابل یو واټ د هیواد د موسیقي د دغه ستر خدمتګار په نوم ونومول شي. د ارواښاد احمد ظاهر یو شمیر مینوالو چې د کابل په انصاري 4 لار کې د هغه په یاد راټول شوي وو، له کابل ښاروالي وغوښتل چې انصاري 4 لار ته رسیدونکي لار د احمد ظاهر په نوم ونومول شي. د یادولو ده چې احمد ظاهر د خپل عمر یو لویه برخه د کابل په دې سیمه کې تیر کړې وه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هغه پسرلنې مشاعره کې ګډون وکړ چې په آر کې جوړه شوې و. د باختر اژانس له ریپورت سره سم په دې مشاعره کې د هیواد د بیلابیلو ژبو یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه ولوستل چې ولسمشر کرزی وستایل او د هیواد لپاره یې ګټور وبلل. د مشاعره په پای کې دریو تنو شاعرانو محمد افسر رهبین، عبدالغفور لیوال او سونارانو ریستانی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شاعران د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د جایزو لپاره غوره شوي وو. ولسی جرګې په ځینو رسنیو کې د اشخاصو د سپکاوي او د اخلاق مخالف مطالب د خبرېدو له کبله د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رحیم د استجواب غونډې ته وروباله. په دې غونډه کې د هرات د خلکو استازي خلیل احمد شهید زاده وویل چې ځینې کسان ځانونو ته دا حق ورکوي چې په رسنیو کې سپکې سپورې وایي او دا سمه نه ده. خو د ولسی جرګې یو بل غړي بکتاش سیاوش په رسنیو باندې دغه ډول نیوکې د نظام د مصالح مخالفانو په ګټه وبللې. د استجواب په دې غونډه کې د اطلاعاتو کلتور وزیر وویل چې حکومت ته داسې خبرونی د منلو نه دی چې د دین خلاف یا د هواد کلتوري ارزښتونو خلاف وي، خو په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته چې په دغه خبرونو باندې نیوکه د بیان آزادۍ سره مخالفت ګڼي.
زابل د تاریخي آثارو له درکه یو مهم ځای دی. په دې ولایت کې د نازو انا د کور په شمول په سلګونو تاریخي آبدات شته چې د نه پاملرنې په وجه له خطر سره مخ دي. په دې اړه د سید شاه سقیم د ریپورت د اوریدو بلنه درکو.
زابلیان وایي په ولایت کې داسې تاریخي ځایونه شته چې لرغونتوب یې سلګونو کلونو ته رسیږي، خو وایي دولت پام نه ورته کوي او تاریخي ځایونه هر کال یو یو له منځه ځي. په دغه ولایت کې دا مهال د شیخ متی بابا او محمد هوتک مزارونه، د نازو انا کور، د کلات بالا حصار، د غش منار او څو نور داسې ځایونه شته چې سلګونه کاله وړاندې د زابل د عظمتونو، برم او دبدبې کیسې کوي. خو سنۍ خوارې ورځې ته په کتو یې سړی پوهیږي چې په تیرو څو لسیزو کې څوک د بیا رغونې او ساتنې په موخه نه دي ورتیر شوي. د زابل د اطلاعاتو او کلتور ریاست د شیخ متی بابا بازار ته یو اوس پنځه زلوه جوړ کړي او اوس وای چې په دې هم کار کوي چې دغه مزار ته دا ځل پر یو مرمرینه ډبره د شیخ متی بابا نوم ولیکي. په دې سربیره د کلات بالا حصار چې په ډیرو وختونو کې د هیواد د دفاع مورچل پاتې شوی دا مهال پکې د سرتیرو پوستې او د مخابراتي شبکو انتنونه ولاړ دي. په بالا حصار کې د انتنونو د درولو لپاره کیندنو او د سرتیرو د پوستو جوړولو د ودانۍ نیمه نیم ځاله دیوالونه هم له نړېدو سره مخ کړي دي. د زابل یو تن لیکوال او شاعر عصمت الله عمری وایي چې نه یوازې تاریخي ځایونه نړیږي بلکې په دغه ولایت کې چې د کیندنو پر مهال چاته هم تاریخي آثار په لاس ورغلی دي هغه یې خوښ شوې ده. دی وایي دوه کاله وړاندې په سیوري ولسوالۍ کې دوو تنو ته د میرویس نیکه توره او د هغه وخت قرآن کریم لاس ته ورغلي و خو نه یې دولت پوښتنه وکړه نه یې دغه دوه آثار له هماغه کسانو څخه په موزیم کې د ایښودلو لپاره یوړل.
موږ ډېر تاریخي ابدات لرو چې لکه دغه شیر آباد او همداشان د میرویس نیکه د اوسېدو ځای و او ډېر نور خو له بده مرغه که وایم توجه ورته نه ده شوې د تېرو لسو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست لخوا ورته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. وایي چې بیخي له منځه تللو په حال کې دي هم مبالغه به نه وي. تېر یو کال یا دوه کاله مخکې داسې کسان وپېژندو چې هغوی ته د میرویس نیکه د وخت خپله د میرویس نیکه توره او قرآن کریم له هغوی سره موجود و خو ولې دولت د دې پوښتنه ونه کړه.
د زابل یو بل فرهنګ پال اسدالله وایي چې د دغې سیمې اوسېدونکي هم تر ډېره د تاریخي آثارو په ارزښت نه پوهېږي. دی وایي که په خلکو کې دغه پوهه وای نو د دولت له مرستې پرته هم تاریخي ځایونه او آثار خوندي پاتې کېدای شوای.
ډېر په بدارات کې دي تاریخي آثار سال لکه د زابل بالا حصار چې د تاسې وګورئ د شیخ متی بابا زیارت ته د نازوانه کلا د دغسې بابا اوتک مقبره ده دا ټول په داسې حالات کې چې دولت تر اوسه هېڅ پاملرنه نه ده ورته کړې خلکو لخوا او د دولت لخوا کومه پاملرنه تاریخي آثارو ته نه ده سوې. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې په بیا رغونه کې مرسته وکړي او بیا ورغوي تر څو د زابل خپل سیلانیان او د نورو ولایتو او هېوادو څخه کوم سیلانیان راځي هغه دا وګوري.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم افغان هم مني چې په تېرو لسو دولسو کالو کې د دغه ولایت د تاریخي ابداتو ساتنې او لورانېدو څخه ژغورنې ته هیڅ پام نه دی شوی. دی وایي تر تېرو اوو میاشتو پورې خو د دوی په ریاست کې د تاریخي ابداتو د ساتنې مدیریت لا بېخي فعال شوی نه و. د ده په خبره په دې وروستیو کې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده چې د زابل د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا به یې بیا رغونې او ساتنې ته مټې رابډ وهي. دی وایي نورې ادارې ورسره مرسته نه کوي چې تاریخي ځایونه له نړېدو څخه وساتل شي. دی د بېلګې په توګه د کلات د بالا حصار یادونه کوي.
د ملي دفاع وزارت هم څو ځله وړاندیزونه کړي دي د وزارت مقام لخوا څخه ورسره په تماس کې شوي یو تر څو دا ځای اطلاعاتو فرهنګ ریاست ور وسپاري تر څو د رغولو لپاره کار وسي د ساتلو لپاره کار وسي خو متاسفانه زموږ وړاندیزونو تر اوسه پورې هېڅ ځای نه دی نیولی. تر اوسه پورې چا غوږ هم نه دی ورباندې ګرولی. له هغه څخه وروسته بیا ما د رغنیزې چارې ورباندې کېږي او پرله پسې ډول سره یې هغه تاریخي ارزښت هغه فرهنګي ارزښت له منځه ځي.
افغان زیاتوي په دې سربېره د زابل ځینې تاریخي ځایونه او آثار په داسې سیمو کې دي چې هلته د ناامنیو له امله څوک نه شي ورتلای. د په وینا په همدغسې سیمو کې موندل شوي تاریخي آثار بیا د سیمې خلک له هېواده باسي او هلته یې پلوري. خدای وایي هڅه کوو چې په یوه نه یوه توګه یې مخه ونیسو. د زابل نوم د املا لیږ او ډېر بدلون سره کله د یو خپلواک هېواد په توګه چې زیاتې سیمې یې تر ولکې لاندې درلودې او کله بیا د یو ولایت یا یوې سیمې په توګه د تاریخ په کتابونو کې یاد شوی دی. د ځینو څېړونکو له نظره تر میلاد څو سوه کاله وړاندې زردشت د ستورو پیژندونکو په مرسته د ځینو سیمو نومونه د کال د فصلونو او موسمونو د ښودلو په موخه واړول او هماغه وخت یې دغه سیمه د زابل په نامه یاده کړه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تیره اونۍ په خوست کې د سولې اونۍ او د سولې په اونۍ کې د سولې مشاعره وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د دې مشاعرې په اړه دغه رپورت راستولی دی.
د خوست ولایت مقام په نوښت د سوري مشاعره چې د ګڼو شاعرانو فرهنګیانو او سیمهالو په ګډون جوړه شوې وه. شاعران پکې خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، د سوري په اړه نظمونه، بیتونه او هایکوګانې ولوستې چې د حاضرینو د لاسونو په پړکا او پرلپسې چکچکو بدرګه کېدل. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې د سوري مشاعره د سوري اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه چې د پنج شنبې په ورځ د ګڼو شاعرانو په حضور او ګډون جوړه شوه.
ولایتي ادارې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دې پروسې سره خلکو د هڅونه په برخه کې روانه ونې د سولې په نامه مولي وا چې د ایغي پترس کې بلابل پروګرامونه تر سره شول. نن تاسو د دې شاهدان یستئ چې یو ډیره پراخه سولې مشاعره تر سره شو. په همدې کې زموږ شاعرانو ورونو او زموږ خلکو ته واقعیا چې د سولې په برخه کې یو بزړه پورې پیغامونه ورکړل.
د سولې په نوم مشاعره کې اوش مرکزانو د ترنم په انداز ځینې کلامونه زمزمه کړل چې د حاضرینو د خوښي وړ شول. لاور جان عابد د خوست دی وطن شاعر زید شانګر انتخابي کلام په ډیر ښکلي انداز وړاندې کړ.
د مینې زړې د ژوند پر دخته وکړي ټو دخته وکړي ټو پر ټول عالم باندې ناری خان ګلاتا توایم ګلاتا توایم د ګلابونو شونډې پرې خان ګلاتا توایم ګلاتا توایم.
په مشاعره کې پرزګونو کسانو خپل او د نورو شاعرانو غوره کړي شعرونه ورسته چې ګډونوالو یې ګرمه بدرګه کوله.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي او خلک خبر شو اوس تمام ریحان ته ووایي چې نور دې زمونږ د دروازې په مخ کې نه ودرېږي.
د مدني ټولنې فعال او په خوست کې د غرغښت په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د سولې مشاعرې په اړه وویل چې دا ډول برنامې د سولې ذهنیت په خوراورو کې ګټور تمامېږي.
داسې پیغامونه او داسې شعرونه پکې ولوستل شول چې هغه کې واقعا د پخلاینو لپاره د جنگ د ماحول کول لپاره بهترین پیغامونه وو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. څو ورځې د مخه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو کتابونو انعامونه وګټل. په دې سلسله کې زموږ همکار برکوال ماخیل هم د شعر د کتاب لومړی درجه انعام ترلاسه کړ. د دغو انعامونو د پروګرام په باره کې نور حال د برکوال ماخیل په ریپورت کې واوري.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم د وزارت لخوا تر څلور کلن ځنډ وروسته د جون پر شپږمه نیټه په کوټه کې د پښتو، اردو، بلوچي، براهوي او پارسي ژبې لیکوالو او شاعرانو پر خپلو غوره شویو کتابونو باندې اسناد او نقد جایزې ترلاسه کړې. دا ځل د 2008، 2009 او 2010 کلونو کتابونو ته پورې وځای جایزې ورکړل شوې. د کلچر او ټوریزم د ادارې مشر محمد ابراهیم سومالانی د دغو جایزو په اړه وایي:
دا ایوارډ می په یو ځای تر کال کې انعام شو کې کم از کم کم خلق کاریاں دے دے اغب طبقہ دے چھے پا دے روشنی اور روشنائی خوارا وڑی دے ہر زبان کی دری دے سیکشن دے کم از کم دے شای لکل سے شای لکل دے پاس کے یوزن ہی نو دا با ڈسکریج نکی جی یا نور دے کوشش کے کس نور شای زیو لکم.
دا ایالتی حکومت لخوا دغه جایزې په 2000 میلادي کال کې پیل شوې دي چې په پیل کې پر یو کتاب 50,000 کلدارې وې، بیا 60,000 کلدارې سوې. خو دا ځل په دې خاطر چې په هر برخه کې دریو کتابونو ته جایزې ورکړل شوې، نو لومړی کتاب ته 45,000 کلدارې، دویم ته 15,000 کلدارې او دریم ته 25,000 کلدارې ورکړل شوې. پروفیسر محمود ایاز وایي دومره لږ جایزه دا څرګندوي چې دلته لا هم حکومت کتاب او لیکوال ته ارزښت نه ورکوي.
کوم انعامات چې ورکړي دي لیکوالو ته زه یې توهین ګڼم. لیکوال خواری کاجی په دغه ټولنې ته شعور ورکوي. ستا زب، ستا کلتور، ستا روایت، ستا فولکلور، دا هر څه، ستا تاریخ تا کر دغه لیکوال محفوظ کړی دی. او بیا هم دا لیکوال ته د مېرمنې مور په سترګو کتل کیږي. هر لیکوال چې دی هغه د یو څراغ حیثیت لري. که حکومت تل نور کوي نو دا امکان نه لري چې دغه څراغ دې بیا رڼا وکړي.
په خوا به د یوې ژبې لپاره د تحقیق، داستان او شعر په برخه کې یوازې یو کتاب ته جایزې ورکول کېدې. خو دا ځل په هره برخه کې لومړی، دویم او دریم نمبر کتاب ته هم جایزې ورکړل شوې. د کوټې پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې له استاد برکت شاه کاکړ څخه مې وپوښتل چې آیا دغه جایزې به د کتاب معیار ته په کتو سره څومره په علمي تاله تلل کېږي؟
چې کوم لیکوالانو نومونه واخیستل شول اول، دویم او دریم انعام لپاره، زیاتره ما چې زه پېژنم زما په خیال چې هغوی ښې پرېکړې کړې دي او ښه تجزیه کړې ده. چې کوم چا چاته استول سوی دی پرغو باندې مطلب انصار لري چې دا چاته استول سوی دی لږ د سی غیر یقیني غوندي پرې کړی هم سوی ویچ پاک یوست کنه سید ګوهر صاحب چې موږ د دې سیمې ډېر لوی شاعر دی زغه شاعري پر دویم نمبر راځي ما د پاره دا لږ حیرانون چې دا خبره
هر کال تر دغه جایزو ورسته د قلموالو ترمنځ یو بحث او ګنګوسه پایل چې ګواکې په دغه ادبي جایزو کې تر معیار زیات د لیکوالو ترمنځ ملګرتیا خپلوي او عمر ته کتل کیږي وایي دا ځل هم داسې وسول چې علمي کره کتنه په کې له پامه غورځول شوې وه د پښتو اکاډمۍ له مرستیال مشر پروفیسر خلیل باور څخه مې وپوښتل چې دغه ډول جایزې د لیکوالو په تشویق او هڅونه کې څومره ارزښت لري
بنیادي طور خو دغه ایوارډونه وي د دې دپاره چې یو څوک دغه زیار بس د هغوی یو سلف ځای اوسي دغه د لیک لوست کار چې ډېر د زحمت کار دی چې څوک شاباش ورته ووایي پر ملا یې وټکوي نوم یې په شخلو واخلي له دې علاوه د دوی بل هېڅ دغه بدل نشته نو دغه هم د هغو یو پر حکومتي سطح باندې یوه ذریعه ده دا باید چې دوام ولري دا سلسله دا پر مخ باندې ځي نو په خپله له وخته سره چې څه ښه کار کړی دغه پر مخ باندې ځي چې ښه کار نه دی کړی هغه بیا شاته باید خلک خلک ستایي هغه څوک ستایي دا هغه چا کار ستایي چې هغه ښه کار کړی
په علمي لحاظ ورسته پاتې ژبې له نورو غني ژبو څخه ژباړو ته ډېر اړتیا لري خو په دغو جایزو کې ژباړل شویو کتابونو ته جایزې نه ورکول کیږي لیکوال او ژباړونکی عصمت الله ظهیر وایي که د ژباړې پر کتابونو باندې هم جایزې ورکړل سي نو کېدای سي چې ځوانان مو ژباړو ته هم ځانګړې توجه وکړي
زه خو دا وایم چې دا دونه شاعري موږ کوو دونه بې خونده او بدرنګه شاعري کوو تر دې ښه ده چې موږ ژباړه وکړو چې ته ژباړې ته زمينه نه کې مساعده ستا ژبه چې ده پر دغه د شنخالي او د شالیلا په خبرو کې به بنده پاتې
په 2008 نهم او لسم کلونو کې د چړنې په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر صاحبزاده حمید الله عبدالکریم بریالی او ډاکټر عبدالروف رفیقی ته ورکړل شوې د داستان په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر راز محمد راز ډاکټر لیاقت تابان او عبدالقادر مجرم ته ورکړل شوې او د شاعرۍ په برخه کې لومړی جایزې بارکوال میاخیل داود بخت مندوخیل او حافظ رحمت نیازی ته ورکړل شوې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
زموږ همکار نورګل شفق څورتي د مخه پکتیا ته تللیو چې د ځاځیو په یو واده کې ګډون وکړي او ورسره ستاسو لپاره د ځاځیو د اټن په باره کې یو مفصل ریپورت هم برابر کړي شاغلی شفق هلتا د سیمې لیو فولکلور پو یو اتنچی او یو ډولچی سره د مرکو په بنیاد د ځاځیو په اتن باندې دغه ریپورت برابر کړی دی
اردن کوم سره عدالت یو ځوان ناشته یو داسې ځوان چې اتن سره ډیر بلد دی او په خپل متن کې یو دی اتن اصول سره بلد دی او پویږي هم دی اتن په برخه کې چې هغه انور صدیقی صاحب دی او ډیر تکړه شاعر او لیکوال هم دی نو د سره به وغږی صدیقی صاحب سره مشي
خیر اوسې ډیر مننه شپک سي تاسو سره
مشي مننه ژوند اوسې صدیقی صاحب اول خدا ته وایي چې دا اتن چې دی په څو ډول دی
شپک سي ډیر خپ ختم دی وکړه په ځای اول خدا اتن چې دی افغانانو یو دود دی ریواج ده اوس ټول افغانستان کې خصوصا پښتونو علاقو کې لکه غزنی ولایت کې یو رقم اتان ده په پکتیا کې زدرون ورونه چې دی بل رقم اتان کې منګار عزیزون بل رقم کې جوزی بل رقم کوي هر ځای کې یو تغیرات لري دغه تان چې دی دومره مشهور لو بده چې ټول نړۍ پیژني ملي اتان نو ملي اتان چې دی وال مو یار سندره یا غره وته یې کنه هغه پرګرام نو سو درې سالو ډالې جوړیږي لسونو بل ور کوي آغا بیا یو سار شوی مانستا سار انتخابی خو خوی مرګلو سره پیوی چې متوسب دغه سار یا یو
ته فرزان یو سار متوي څنګه ای
چې و دې شتم پرته دین کرم مسافر مسافر لولیا سلام سلام ده دغه یو خسار دی لکه بل سار مو چې کلا چې کلا دریږي و سور دې شورګل یا پسپین جبین دې خلی ډند ویلوړی دینه و سور دې شورګل وای روغله سلوونه به د ټول زونو نو بل سر زونه یو روي او بل ته ګوري کنه غا ګلون دی ورسنه کې زونه یو روي فقط تنچی چوي غا سار چې دی یو کاس چوي
بیا کلا کلا دغه یو غورځایا کیږي نو څه پدې یو شروع کیغه څنګه
هغه خو چې کله د کړې ولګي مصره ابل ډالې نیو هغه احساسات ز سرګندوي کنه
یو فشار پچي
فشار پچوي چې یعنی مو کې مسجد احساس ته مولک تاسو نه غختلی یو
بیا د کله د غره خلاصي کی چې بیا دوی اتان ترسي انده غره نه بیا ورسته اتان شروع کړي
بیا غره نه ورسته بیا چې کله دغه پسلی غږ وکړي چې بس بندې د پسلا وي میدان باندې چاکه شروع کیږي شلامه کوچیانی ګډې دور شوي
لکه هغه څنګه یوه چاکه وي لاټ خوري څنګه هغه
هغه بیا داسې درې چاکې وي او درو چاکو نه وروسته بیا ورو ورو تغیرات راولي ډول سسام هغه ډول ولا چې دغه د خپل نفر تعقیبوي کوشش کوي چې د سار نفر یا هغه خپل هغه لیکه کنټرولوي کنه پوهیږي چې دا سړی مهارت لري یا لاټ نه ونه غلطیږي یا چې کومه تان شروع کوي یا تغیر ورکوي لټونه زیاتوي نو خپل مرګلو نه هغه کوي چې لاټ دا شریا شپږ دی یا شپږ سلور دی یا ته دی یا دولس یا شپوړس دی یا چپارو شته دی نو خپل مرګلو نه هغه کوي هډول ولا کوشش کوي چې مخ کې نفر سده یو قدم وایي ګر چوپیرا
مغه سره ډول سام
وایي مغه سره ډول سام وایي
نو دا دی اوس یو اتان شروع شاته دی ډول غاګا ورو په دغه بو بیا سره وګړي یو څه به ودا ته چون بوکس چې څنګه تان
سم ده ان شاء الله
څه اوس دغه یو دوی ډالې دي چې وایو څنګه ویل وړ دی وابل څنګه ته دوی داسې مخ کې وريسته قدم او یو څه سره ایداتسي یو دا کوم ډول دی اته
دغه وایو ډاله چې د مصری کوي چې ودی وشتم پرته دینه کړم مسافر مسافر لولیا سلام سلام ده
یعنی دا اوس دوی اندغه
دغه تپاوس یی نو قبل مکبر کالت غوګو تنول یغه ډالې هغه پیګش دغه د مصری سره کوم وکړه زون پیوی نو بیا دغه مطابق هغه مصری کوي
دغه سی دویم کومه د مصری کوم دویم غچې دی هغه به دغه شي هغه یی چې و دې وشتم پورته دینه کړم خلک وشتلې مرغې زر پورته کوینه خو دا نو وس یی ته د اول مصری دا
مقصد دغه سی اخر دا سی چې څوک چې وشتل کی دور ګانډي ګرځوي نه کنه
خو یعنی دای بیا جواب
شو دا جواب شو د اخرې کړه دغه څوک چې وشتل کی دور ګانډي ګرځوي یعنی چې وشتل کوي خو دور ودان سره ګانډه ګرځوا کنه چې بیا غته به بات کوکی هغه مطلب دې
ډیر خو صدیقی صاحب دغه ایمو پوسیمو کې یا د کلیوالو سیمو کې دغه ګډې دوه ته څوک ډیر په خېستګی نه کسي خدای تانه یو ډول ګډې دوه دی ویلې د خسر ټول دومره شوق لري ویلې ډیر په خېستګی ته کسي
د همو مخ ته وجه ټول افغانستان کې دا یو ملي دود دی یو رواج دی د دیم کلچر دی به خصوصا پښتونخوا قومونه دغه تان چې دی د سې شوی دی چې اوس غټه ویلوي ډول وایي تان کوي ځوانونه غویل چې وی پوکوي کنه لختای ابان جوړوي هغه ته له یو چی غوي مثال چی غوي څو کنداو ته چی غاړه شي چکرې کوم کې غاغو شي پلونځه د چی غدا ډول ویلې کیږي اندسه وګړي دوه سي اندسه مخپل قومي بیرغونه لرو چاغو بیرغو سر چې کله ملخکار ووزی هغه بیرغ مچده هغه مخکراونی شو ته کوم سره ونه ډول او ته وي بیرغ مخکراونی دا یو غټ ډیر په خونه دود ریواج ده
صدیکی سه مای وډه لولې د لچي اغا د اتان په ډول دغه دی واده کورته ویتل کله چې دوه اتان په غنوري سره ډول او ته وای کی دوه دغه دی واده کورته ویتل دا څنګه دا کوم ډول اتان
دا شپک سم د اتان دی نور رقمونه یو رقم ده د کلو نو لسونه ځونونه سي ډالي ډالي بیا دومره مړې نه خري چې ترڅو اتان نیو کړي دوی خپل ځل تلمبار تیروي ورو دريږي اتان دريږي اتان کوي خځونه سړوي بیا ودو ولاو دی چې سینو نمبر دی روشو مړې ته چې کله مړې نر ونی کې نو بیا دا ډول چې دی یو رقم بدلوي ډول ولته چې بس حرکت دی نو ډاله روانه وي دې چې وای خلم که سکم مختمر کول وایلی دی شو بنګړي روغلی دی دا غساری ای به د سیمسری لګوي کله یو ځون مصری خلی چې غاګي خو کله بل ځون مصری خلی د نور شو ته سي چاکه و یا ټول
به دی ودو کور دی مړې پر
ودو کور دی مړې پر شال د چکل ور ورسېدل بیا نو غزو کې بیا د میدان مې دا ګډې دو کوي یو بر نه پار دغه شوکی ځوونو ته ویلول وی یو ور کشکوی هغه مېدا مېدا ګر شي سره شبې بلر سی به بلر شو خیر شي دا وطن خو غبال کی غرا سبا سره مړې د کین مړې یو
صدیکی سے دا خبره یو څه تړ نه بیل ده خو د کوم وده تر غلې ما چې لیدل د کله چې د نوې کور نه نوې وړل نو دلته یو اصول غونته مو ته بریخي یو شرط غونته دی چې یو نه خو ته کیږي ک دا نه خو یو وشته لبی نه وي ورکې دا څنګه
دا سیده شپک سیب چې کله د ودو ولا ورو بیاي وا تمچون بیاي بلکلی تا نغه چا تلوړ شي ډیر غټ خلک وي، ډیر ځوانان وي، نو بیا د کلي ورځ کوشش دا کوي چې ښه نشان څوک نشان ځان څوک دی چې هغه پلونی پلونی دي کنه هغه اتمي ځوان سره بیایي، ځکه چې هغه ازمیر شوي چې دانا خاولي، نو چې کله هلته نوی کور ته لوړ شي، نوی کلي ته لوړ شي، هغه کلی ورته ناخه ورته کېږدي، ډیر وخت د سپین کاغذ ورته خې په غلطوي، هغه بیا دوی ګوري چې د سپین کاغذ دی که سپینه تیږه دی، هغه ځکه کاغذ چې ولګېږي سروېږي خو پورته کېږي نه. بیا نو دا کلی کوشش کوي چې دغه ښه نشان چې څوک ولي هغه ټوپک ولا ورته کینوي، خو د ناخه ولي چې کلی ناخه ووښته بیا نو ویر کوي چې ناخه نه ویښتي، دوی ته یو غټ جنجال مخې کې پروت وي او لږ داسې زماته وي ځوان سره کلی ناخه ووښته او د ټول پرځای وکړي چې بس ناخه موښته بس موږ کامیاب شو. دغه ناسته نوی هنر سپاره کړي، بیا هغه پلان داسې په تڼ شنه سره دسمالونه لاسو کې نیولي وي، ملی کمربندونه تړلي وي، دغه څه شړی اوغوستې وي، ځونډي ورکوي، عینۍ ورکوي، بیا هغه تکړه تکړه ځوانان وي، هغه شوقي شوقي ځوانان بیا بېرته کلي ته هغه نوی ډېر په شاق ډېر په تللی غورځی راوړي.
ډېر ښه. نو صدیقي صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې داسې د اتڼ په اړه ډېرې خوږې خبرې ته وکړې.
تاسو نه شپږ څه ډېره ډېره مننه چې موږ ته مو واخلو.
اوریدونکو، همدا اوس یو ځوان سره ناست یم چې اوس یې اتڼ وکړ، دی یو ستړی هم ښکاري، همدا اوس د اتڼ میدان راغی. تاسو نوم څه دی؟
زما نوم محمد یونس دی.
یونس، د اتڼ خو اوس هم روان دی، ته ویلې ونه کېناستې، کاغذ سیند رسېدای نه شوې؟
نه، زما خولۍ ولوېدله، کالي مې وګوره په خاورو باندې ککړ شول.
نو اتڼ کې خلک خو لږ کېږدي او اسکټو ته اوبوسي، تاسو څنګه داسې وکړي؟
ما په لاس کې نیولي وال نه زیادي وي لاړ ومې، ورځ ته معامله سور ته لاړله، بس یادم
نه دا سور ته چې معامله لاړه، ته اوس یې رسېدای نه شوې؟ اتڼ سې که څنګه؟
نه نه، پر سوی نه خو رسېږو، خو داسې وه چې ما نه خویله تشمی ولوېدلې، ما تشمو باندې څوک پاکې نه دي، بس هغې په خاطر دلته راوتي.
اتڼ دې څنګه خوښېږي؟ دي چې خپله یې کوي خوښېږي، دی که کسې یې خوښېږي؟
څوک یې کوي خوند راکوي چې خپله ما شاوزه ګرځېږي خپله یې کوي.
ډېره مننه.
ډېره مننه تا.
خاوردونکو، تاسو اوس د ډول غږ نه اورئ او ډولچی چې دی هغه ماته مخامخ ناست دی. تاسو نوم څه دی؟
معلم ګل.
علیم ګل، ته چې دا ډول وایي اتڼچیانو ته، څنګه هدف لري چې اول ډول وایي چې اتڼچیان ستړي کی که خپله ستړي شي؟
ډېره زغو چې اتڼچیان ستړي کم.
اوسه پورې ته څومره دغه کې بریالی شوی چې اتڼچیان دې ستړي کړي؟
یاره، مو تقریبا اتلس کوله کېږي چې مو خال ستړي کړي دي، او زه خپل نه هم ستړي شوی.
بیا کله داسې شوي دي چې اتڼچیان اتڼ کوي کوي، ته نه یو سر رسیدلی چې کله دانه واغ واغ کی
او شتا نشه؟ بس اتنچون بغړیدل او مو بډول نو وز درکم پرګم خراب میوته ویلو،
یا بده نه غلط شو؟
ما نه غلط شو.
اوس څنګه؟
اوس بالکل مکمل استاد مو اتنچون بستلګي او زم نستلګي.
او ترڅو لاټو پوری کولای شي چې اتنچون تړول وي،
چې څومره وګړی ما شوم عمر ویل شم.
ته خو ساتل شي دا نن چې ته ډول ویلو، څومره لاټو پوری دی اتنچون ورسول شي؟ غنو وسه دی بابا،
ته لو شل لاټو پوری عمر سولې
منه تاسو
تو سن ډیره منه.
ادبیاتو کې د بنیادمانو په خوې خصلت باندې ډېری تبصرې شوې دي، خو دغه تبصرې معمولا د انسان له نظره په انسان باندې کیږي. اوس د طبیعت د خلکو د یوې کیسې د اورېدو بلنه درکوو چې انسان ته پکې د نورو ژویو له لیدلوري کتل شوې دي. دغه خوږه کیسه فریده سیفی لولي.
سوی او سوداګر د تبت د خلکو یو کیسه. یو ورځ یو سوی خپل الوتونکي ګاونډیان خړکۍ مرغۍ شمتوره او کارغه میلمانه کړل. دوی ډوډۍ وخوړه، سندرې یې وویلې او نشه یې وکړه چې ساعتی تیر شي. وروسته بیا د سوی بلې خبرې ته پام شول. دوی ته یې وویل، هغه لرې د غره په لمن کې ګورئ چې دوه بنی آدمان ناست دي او په چوټ باندې حساب سره کوي. میلمنو یې ورته وویل، ولې نه وینو یې، هغه یو له ځانه وړکی دی او بل ښه چاغ دی. سوی وویل، دغه دوه کسه هر کال په همدې ورځ د غره دې لمنې ته راځي. دوی دواړه سوداګر دي او ښې ډېرې پیسې لري، خو لکه څنګه چې نور بنی آدمان په پیسو نه مړیږي، نو دوی هم مړېدل نشته. کال دولس میاشتې پیسې ټولوي او یوازې دا یوه ورځ د غره لمنې ته په سیل راوځي. خو سیل یې چیرته دی؟ دلته هم د پیسو حسابونه سره کوي، هغه چوټ او هغه د حساب کتابچه یې ویني. کارغه، شمتورې او خړکۍ مرغۍ ورته وویل، هو هو وینو یې، له هغه وړوکي سره دي. وړکۍ لکه چې هغه چاغ ته څه حساب ورکوي. سوی وویل، زه وایم راځئ یو بله ساتیري جوړه کړو. کارغه دې لاړ شي د هغه چاغ سوداګر په سر دې کښېني. چاغ سوداګر به نارې کړي چې وای څومره بدمرغه یم، کارغه مې په سر کښېناستو. دې به په وړوکي سوداګر چغې کړي چې هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکی سوداګر که څه هم ډېرې پیسې لري، خو د چاغ شتمني ورباندې لا ډېره ده او د بنی آدمانو دا عادت دی چې هر یوې چې ډېرې پیسې لري ځان ورته تر نورو بر ښکاري او له نورو د خدمت تمه لري. له ځانه وړوکی سوداګر به هم سمدستي لاس په کار شي او د حساب په کتابچه به په کارغه ګوزار وکړي، خو کارغه به د سترګو په رپ کې والوزي او له وهلو به بچ شي. چې چاغ او له ځانه وړوکی سوداګر یو ځلې بیا په خپلو حسابونو کې ښه غرق شي، کارغه دې بیا ځان راورسوي، د چاغ په ګنجي سر دې کښېني. دا ځل به نو چاغ په خپل ملګري باندې ډېره بده چغه وکړي چې ته لا ورته ګورې. زما ګرانو میلمنو، په دې به بیا وروسته پوه شئ او ډېر به ورته وخاندئ چې له ځانه وړوکي سوداګر څه کوي. نو څنګه، دا لوبه مو خوښه ده؟ ټولو وویل، خوښه مو ده، خوښه مو ده. دوی په شریکه په یوې ګوره ونه کې کښېناستل او کارغه د اسمان په لور والو چې ځان د چاغ سوداګر ګنجي سر ته ور برابر کړي. کارغه د سوداګر په ګنجي سر کښېناستو او لکه څنګه چې سوی ویلی وو، چاغ سوداګر وویل، وای څومره بدمرغه یم چې کارغه مې په سر کښېناست. او بیا یې په وړوکي سوداګر چغه کړه، هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر سمدستي د حساب کتاب چاره اوچته کړه، د کارغه په لور یې خطا کړه، خو کارغه د سترګو په رپ کې والوت او د حساب کتابچه د چاغ سوداګر په ګنجي سر ولګېده. کارغه ډېر بر وخوت. چاغ سوداګر دوه درې ځله په خپل ګنجي سر لاس را تیر کړو او شیبه نیمه پسې بیا حسابونه سره پیل کړه. دوی چې یو ځل بیا په حساب کې ښه غرق شول، کارغه د سیوري غوندې بېغږ غوږه خو د غشي غوندې چټک د چاغ سوداګر په لغړه کپره کښېناست. لکه څنګه چې سوی ویلی و، چاغ سوداګر خپل ملګري ته په ډېر لوړ آواز او په قهر ورنارې کړې چې ته لا ورته ګورې. له ځانه وړوکي سوداګر کارغه ته دومره په غوسه شو او د انتقام جذبې دومره بې سده کړ چې په ځان پوه نه شو او په غیږ کې پروت چوټ یې د کارغه په لور وګرځېد. کارغه بیا هم د سترګو په رپ کې والوت، کاغ کاغ نارې وکړې او په اسمان کې پناه شو، خو د چاغ سوداګر په ګنجي سر د وینې لیکې رامات شوې. وړوکي سوداګر بخښنه غوښته، چاغ سوداګر زګیروي کول او کارغه زانګورې ونې ته ورسه. کارغه وویل، بنی آدم ځان ته ډېر هوښیار وایي، خو اکثره وخت دومره د کم عقلو کارونه کوي چې خپل ځان په خپل لاس ژوبلوي. سوی وویل، د بنی آدمانو بل عادت دا دی چې کله د بدل اخیستو جذبه ور پیدا شي، بیا نو په ګټه او تاوان نه پوهیږي او داسې چارې کوي چې په اسمان کې د مرغانو، په خاورو کې د خزندګانو، په سمندر کې د کبانو او په ځنګل کې د ځناورو د خندا او ملانډو شي.
د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو د امریکا د لویې وچې او د امریکا د متحدو ایالتونو تر جوړېدو د مخ حالاتو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد منلی د امریکا د استقلال د بانی جارج واشنگتن د ژوند او ځینو مهمو بریاو په باره کې معلومات راکوي.
په 1950 کې د امریکا مشران سره راټولیږي، د 13 ایالتونو مشران سره راټولیږي او دوی د استقلال یا د ازادۍ غږ پورته کوي، او د 1960 د جولای په 4 باندې د ازادۍ اعلامیه د توماس جیفرسن لخوا لیکل کیږي، او د 13 ایالتونو نمائندگان تقریبا شاوخوا 60 کسه کیږي دا تصویبوي.
خو د امریکا حکومت لا نه دی جوړ،
د امریکا حکومت لا نه دی جوړ. امریکا د ازادۍ اعلان کوي. د دغه 13 ایالتونو نمونه به مو اخلو: نیو همشایر دی، مساچوسیتس دی، روډ آیلند دی، کنیکټیکټ دی، نیویارک دی، نیو جرسی ده، پنسلوانیا ده، دلاویر دی، میریلند دی، ورجینیا ده، شمالی کارولین دی، جنوبی کارولین دی او جورجیا ده.
یعنی امریکا غرب چې اوس ورته وایو تقریبا دا پکې نشته،
دا پکې نشته، یوازې د امریکا شرق دی. نور ایالتونه بیا وروسته ورسره یو ځای کیږي په 13 پیړۍ، په خصوصا 19 پیړۍ کې. نو جارج واشنگتن د دغه دوره کې چې د استقلال جنگ شروع کیږي، د امریکا د اساسي قانون د کمیټې مشر ټاکل کیږي، او بیا د هغې نه وروسته د امریکا لومړی ولسمشر هم ټاکل کیږي. په 1901 کال کې زیږیدلی دی. نیکه جان واشنگتن د انګلستان نه راغلی، د انګلستان کې د شمالي انګلینډ نه، د سلګریف کلی نه چې په نورثم شایر کې دی، د دې ځای نه کډوال شوی دی او هلته راغلی، هلته ځمکې نیولې دي. پلار یې په داسې وخت کې مري چې دی 19 دی، او د ده تربیه مشر ورور ته پاتې کیږي. په 1949 کې چې تقریبا 18 دی، د یو وظیفه پیدا کوي د رسمي سرویر په نامه باندې، یعنی تقریبا داسې چې سرکاري د کارتوګرافي او د کادستر مشر په حیث باندې کار پیدا کوي. دا ډېره ښه وظیفه هم ده، ډېر ښه ماشوم لري، او په دې کې د ځمکې اخلي. ورور یې بیا مریضیږي په 1950 کې، او دوی ځي بربیډوس ته چې د شمالي امریکا په جنوب کې دي، د تفریح د پاره ځي، او هلته دی د چیچک په مرض اخته کیږي. نو د همدې عمله یې مخ هم خال دی، او واده چې کوي بیا د هغې نه اولاد هم نه پیدا کوي.
د جورج واشنگتن شوی،
جورج واشنگتن لارنس د مشر ورور په 1952 کې مړ کیږي، او د هغه کومه وظیفه چې وه، چې هغه د ورجینیا د جنرال ماوین و، هغه په 3 برخو ویشل کیږي، او یوه برخه یې جورج واشنگتن ته ورکول کیږي. نو دی مستقیما د
پاوز سره
تړاو پیدا کوي. په 1954 تر 1962 پورې وکاله د انګریزانو او د فرانسویانو د بومي انډیانو ترمنځ یو اوږد جنگ کیږي. په دغه جنگ کې جارج واشنگتن ډیر موافق دی، ډیر زیات بریالیتوبونه لاسته راوړي.
د انګریز پاوز د منصبدار
په صفت باندې، نو له همدې امله کله چې د ازادۍ غږ پورته کیږي، نو په ده باندې غږ کیږي چې دی د پوز اعلی سر قمندان شي. د 1950 تر 1953 پورې د امریکایي انقلاب دوره کې د پوز اعلی سر قمندان دی.
وبخښئ، د امریکا د انقلاب دوره هغو کلونو ته وایست چې د امریکا د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده.
امریکا د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده، او په دې کې د خپل فعالیت په درې محورونو باندې څرخي، چې دا هم د یو بریالي جنرال لپاره ډیره مهمه خبره ده. له یوې خوا دی په جنگ کې عملا خپل عسکر په مخ بیایي، په همدغه وخت کې د پوز د تربیه لپاره یو سیستم جوړوي، او د پوز عمومي ستراتیژي جوړوي، د جنگ عمومي ستراتیژي جوړوي. یعنی داسې نه کوي چې گزار وکه وتښتېږه، دی د ټول جنگ دپاره یو عمومي ستراتیژي جوړوي، چې دا هم د امریکا د انقلاب د بریالیتوب یو راز په دې خبره کې هم دی.
تنها په دې پسې نه ګرځي چې په دې جبهه کې کامیاب شي، بلکې دا هم ګوري چې دا کامیابي به بیا څنګه استعمالوي، په کومو مقصدونو
دا کامیابي به بل ځای کې څنګه استعمالیږي، او دا به څنګه د نور پرمختګ عامل کیږي. نو د 1903 کې انګریزان خپل مات منی او د امریکا خپلواکی منی او په 1903 کې جارج واشنگټن د پوز د اعلی سر کمانډانین استعفا ورکړي. یعنی د فکر کوم چې دا د په ژوند کې تر ټولو مهم تصمیم ځکه دی چې کله چې د بریالیتوب ساتنې ته جنگ ورساوه نو وی ویل چې اوس د نورو وار دی. زه د هغو امتیازونو چې لاسته مې راوړي د تیر یم. 1908 کې چې د اساسي قانون زموږ په اصطلاح لویه جرګه جوړیږي د هغې غړی دی او په هغې کې د درېس په توګه ټاکل کیږي او د امریکا اساسي قانون چې جوړ شو په 1909 کې د رایو په اتفاق باندې د امریکا لومړی ولسمشر ټاکل کیږي. د هغې نه وروسته یو وار بیا هم د بریالی کیږي
ولسمشر
په حیث او د په دې باندې پوهیږي چې دی چې هر کار کوي د امریکا د تاریخ دپاره به دا یو تهداب وي. نو ډېر زیات کوشش کوي چې داسې کارونه ونه کړي چې نورو ته بد سنت پرېږدي. مثلا د امریکا کانګرس د ده دپاره د کال $15,000 تنخواه مقرروي. $15,000 ډېر زیاتې پیسې دي په هغه وخت کې. مګر جارج واشنگټن وایي چې زه شتمن یم، زه دغه پیسې نه غواړم. نو دا هم یو عمل دی چې غواړي چې ولس ته وښيي چې دی د خپلو منافعو د خاطره د سیاست ساحې ته نه داخل شوی، د ولس د منافعو د خاطر سیاست ساحې ته داخل شوی دی. دی د امریکا د دیموکراسۍ بنسټ ایښودونکی دی چې د امریکا د دیموکراسۍ اول ټکی ټول انسانان مساوي دي، البته په تیوري کې، ځکه چې عملا د امریکا انقلاب مریتوب نه دی حذف کړی.
یو خو غلامان وساتل غلامان، او بلې دغه اصلي خلک دی امریکای چې وو، له هغوی سره خو هم دوی ډېر بد سلوک وکړو.
د هغوی سره دوی ډېر بد سلوک وکړ، البته هغه بیا د وروسته وخت خبره ده چې دوی غوښتل چې خپلې ساحې پراخه کړي.
یعنی د امریکا د اساسي قانون خبره مې کوله چې دوی که څه هم د ټولو انسانانو د برابري او مساوات خبره وکړه، خو په عمل کې بیا دا برابري او مساوات د ټولو خلکو لپاره نه و.
د ټولو خلکو لپاره نه و. هماغه د جارج آرویل خبره ده چې ټول انسانان سره برابر دي خو ځینې انسانان تر نور لا سره برابر دي. نو دوی هم په همدغه اصل باندې د امریکا تعداب کې خوده چې دغې نه وروسته بیا نورو ولسمشرانو همدغه لومړی اساسي قانون محترم شماره درناوی ورته وکړ، او تر اوسه پورې د امریکا اساسي قانون یوازې د تعدیلاتو په بنسټ بدلیږي، نوي مسایل پکې شاملېږي، مګر هغه اساسات چې په 13مه پیړۍ کې د امریکا د ازادۍ په وخت باندې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره غوره شوی وو، هغه په خپل ځای پاتې دي او هغه کې تغییر نه راځي.
استاد منلی د جورج واشنگټن د اهمیت په حیثیت کې خبرې وکړو. د دې سړي د ژوند په حیثیت کې تاسو وویل چې یو خو له قدرت مالی استفاده نه کوله، ګومان کوم دا د یو ښه نظام لپاره، د یو کامیاب نظام لپاره یو ضروري اصل دی. بل تاسو وویل د حقوقي مسایلو سره هم بلد وو، او د امریکا اساسي قانون چې وروسته بیا د اساسي قوانینو د مور په سترګه هم ورته کتل کیږي، ګومان کوم لومړنی اساسي قانون دی، کوم چې موږ اساسي قانون وایو دا نوی عصري شکل هم ده.
تر دې د مخه انګلستان هم اساسي قانون جوړ کړی وو،
خو نه لیکلی
جوړ کړی وو، مګر دغه اساسي قانون د دیموکراسۍ د پاساس باندې جوړ شوی او لومړی اساسي قانون دی.
نو دا د بریاو یو بل اړخ حسابولی سو. بل متحده ایالات ډیر لوی وطن دی، اوس خو ګمان کوم 15 برابر تر افغانستان غټ وطن دی، شاوخوا 10 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري، او نو ډیر لوی ایالتونه و، ډیر لوی خاورې وي، او بیا په قدیمه زمانه کې چې وسایل او امکانات هم نه وو، نو داسې معلومیږي چې دی و سیاستوال په حیث د دې سړي زغم هم ډیر وو. یعنی مختلف قومونه، د مختلفو سیمو خلک، د مختلفو جغرافیاو خلک، د مختلفو منافعو او تمایلاتو خلک، دا راټولول او یو ځای کول په یو ملک چې په خوا هیڅ وونه تاریخي ملک نه و، په تاریخ کې نه و، دغه هم ګومان کوم د دې زغم هم د دې یو میراث دی چې بحث پکې دی. سي
د دې زغم، د دې بل منل، د نورو حقونو ته درناوی کول، او خصوصا په سیاست کې لری نظر درلودل، لنمحاله سیاست نه چلول، دا هغه څه دي چې زما په نظر د جارج واشنگټن هغه د شخصیت اصلي ټکی پکې څرګندېدلی شي.
د دې ونې آزادي راډیوي مجله هم دومره و. نور نو اجازه غواړو، پیسې تاسو سي.